د سحر لس بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونه ته ځانګړي شوی دی. اساسي بشري حقوقونه او ازادي میل مخه پایل دي. سات خبرونه کوو. د بریتانیا حکومت د غوراپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې خځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یو اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته خبره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلیتګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې و چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه یوه بله غمیزه ده. د بریتانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغیزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یو هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګه ویل شوی دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلافاتو سره سره بیا هم دوه اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړه چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداري په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیر هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې داوه په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرامه و 4.1 کیلوګرامه ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په بحرین کې د یو کانفرانس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې. وویل چې دغه زیاتوالی به ویا ته چنده یا هم لاغي زیات وي چې دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قاروي شتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکران چارواکي وایي د روسیې ځواکونو له خوا د هیواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي وان فیدرو پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښو چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویلي دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استیضا په اړه رایه واخیستل شي، په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بخښنه وغوښته. یون سوک یول نن سهار په یو لنډ ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږی سپک نه کړی او ژمنه وکړه چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دای به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د دندې اړوند چارې په ګډون د هیواد سیاسي کړکېچ کومې لارې ته سیخوي. نوموړي زیاته کړه چې له ناهیلۍ پوځي حالت اعلان کړی و، خو دا چې د عملي کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډېر خوشنۍ شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخښنه غواړي. د جنوبي کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته رسیدو رئیس د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی، د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او میرمنې د رسوایۍ تورونه لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډېر کم شوی، د سه شنبې په شپه په هیواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبره د دولت چارې ګډوډوي او ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا د دې په خبره بے شرمه پیروان او د دولت ضد ځواکونه به لمنځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر په لاندې کېږي، دا څومره زیان راولي سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدی صاحب، روزو دې ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کېږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او تاسو همکارانو ته تاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې، خو ځانګړي ډول باندې دا موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخله حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو په هغو باندې خبرې وکړو. نو خو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډیرې سیمو کې دود ګل زیات راځي او فرهنګ ریواج شوی دی چې به نور چاپاړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په غو باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده، تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شوري ډول باندې په دې باندې پوه شي نه شي زده کړې نه وي زده کړونه کې دا به تر ډیره دوام کوي. تر ډیره پورې په افغانستان کې دا مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو خبره دا ده چې دغه موضوع باندې له هر لارې د سويچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه غاهي ورکړل شي چې نور شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حالت داخله نه شي.
بله،
غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې سوالږي.
بله، د هلارو ته ورسته راځو. اوس په تاسو خپل تجربه راتوي، خو او شاد دوستان ویني ګوري دا علت څه کې د لیسیتی او نفر خپل ژوند پریږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پریږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونه، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځای چې تاسو د موضوع ته متوجه شوی یاستئ علت څه کې د لیسی؟
ولای علتونه مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخا په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دې نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پایل کیږي او بیا وروسته په لوري کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سدي حکومتولنه کې چې 50 کال شپږ کال جنگ تیر شوی وي، ناتمن دغه ورځنی موضوعات په داوی دغه د پیتاوي موضوع په داوی دغه یو مجلس موضوع په داوی دی، په یو کوټه کې په یو بل جې مجلس کې په موضوع داوی سي، مثلا چا باندې خبرې وسی او چا په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک هیڅ کله بیکار وو سي، ناتمن به چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر رانه سي، هر ورځ یو نوې شی زده نه سي، هر ورځ ماشومان ته نوې شی ورزده نه کړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربان وونه وسو، نو تل مثبت بدلونونه ته سترګې په لار وونه وسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې خبرې کوو، بل چا باندې او د سین انتقاد کوسی اصلا موږ د غسر لیدلی منو وی یا غپیژنم نو زه اکثر وخت د خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره نه اصلا کی هغه کس د لیدلی نه وی یا سره ملګری نه وی شناخته نه وی یو بل څوک وی خو دغه پاړه باندې د بغیاب کی خبرې کیږي چې دا حق به یو څوک چاته ونه کی څو چا باندې خبرې وسی نو دغه سې ډیر مسائل شته چې ټولنه منفی لوري ته بیا یو څوک د چا شخصي حریم ته داخليږي
bale ya khotulaniz rasanai di bal makha makhzini majlisu ki masalan ya kas ghaib o sida nuradi paklabani khabari kigi se fikr kawai ke chire de nasto kasano la khwa de chata arzht war nikrizi cha garaji nanras payab se sabab bal se khabari ke ya khabari tas khabar haqiqat manalari da nast majlis de stunzi de islal par cha kawalisi
aghle prishte tortul muhim khabar da da che de jwan tortul star hunar am da da che nanur pujban ki mudakhala guna kulu bukhtiawi مسرکتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلای سي هغه استاد غزنفر وای اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ چټک وده وکړه چې کله وګړو یا خلکو د نور شخصي ژوند تفسیره بشرم کاروبالو هدف دغه د څه د چا په شخصي کار کې کارونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجي وسو خپل کورنۍ ته متوجي وسو تر ټولو غوړه لارې هم دغه د څه هغه ول هغه خپل کورنۍ را جوړ کړ خپل ژوند منظم جوړ کړ د نور چا په کارونو کې کارونه لرو نو تر دې ځای غدې وی کورنۍ نظم برابرېږي او ورسته بیا ټولنه برابرېږي خدا د سې لزانه د اصلاح شروع کوم هغه یو کیسه ده چې کوم ترې د پی د تعجود لمنسته هغه پاتېدلې وو د نور کسان ویدو ملګری ویدو د الله پاک ویلې سي زه ګورستا عبادت کوم او د نور خلک ټول ویدې په دې وخت کې یو سړی برابیدار است د لمنسکون کې ته ویلې سي کاته خپل عبادت کوو زموږ شیطانی ولي ورته کوي هدف دلته دا ده چې د خپل کارو د باندې موږ لمړی توبر کوو د بل چا په کارو کې کار ولرو نو کله چې خپل لمړی توبونه وپیژنو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي
نوستو کسانو مسؤلیتم کله ګټه وځي کې ډیر بخي یا چاته خبري کیږي
او یو څوک بیا هم د چا په ورو شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي اول خو خدای دې ارزښت ورنکړل شي پیدا چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه هم دغه وایي چې موږ څه ولې خبرې کیږي ټول غوړه خلاره داد شي چې خبرې هم کیږي او مخنیوي نه کیږي نو هغه چا په خبرې کیږي هغه به د ارزښت ورنکړل کی د چا خبرې غیبت دې ته به احمد ورنکړل شي په دې باید انسان هم پوځیشي غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپل نو د دې کوم شي نه کمیږي په دوه باندې کوم منفي تاثیرات با یو لن محل لپاره وی پی خو کاغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نور د سی توهینامیز خبرې کوي غیبت کوي دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار ده د مثبت خلکو کار نه ده یا د سی پر مخسل خلکو کار نه ده چې مثلا ټولنه کې چا په سی خبرې کوي او یا پرته له دینه چې یو بچا کې څوی په دې باندې انتقاد کوي د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده که چیرته په چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا سیو ریواج وی د دونه وی یا د سیو شوی چې خلکو ته ګناه ښکار کیږي هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نه وکوسي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده خو دا چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او د شخصي ژوند ته داخل شو شخصي حریم ته داخل شو نو خدای دې چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عمومي کې بحثونه وسی کاغه د رادیوګانو لاره وی کې ټولنی نیز رسنیو لاره وی مثلا مکتب کې وی مدرسې کې وی نورو جو کې وی نو تر ټولو غوړه لاره به دا ده چې مثلا کومه نیوکه کو انتقام کو کومه مډول باندې وغږی کو چې د ټولنې خلکو لپاره مګټور دي کوم داخله می صحیح مداخله د قانوني مداخله د قانوني مداخله کوي څوک کوم په یو چا په شخصي ژوند باندې لګیږي او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي د انسان چې مستقیمه یو چاته وسوا یا غم په دې باندې خنه
ښکاری کی مناسب نه ده یا خدا سچې عام خلک یا د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې مداخله کوي بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالې په اغوستلو کې د دوی په تاګ راتګ په موټر کې د موسیقي د غږولو کې د ټولو مسایلو کې مداخله کوي چې دا او چا هغه شخصي سلیقه ده په دې اکل راته وای څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا.
د افغانستان موضوعاتو ته وکړل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک مثلا چې دغه وظیفه لري امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي په خپله زما په فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپله هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شریعت خلاف هم ده، چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او ته پخپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي او پخپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ورځ ځانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره غوره شي چې هم مثبته نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو په ټولو خلاره به همدا وي زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته وربخي. په خپل خوخه کول غواړي ځینې پوهان وایي درې خبرې باید هېرې کړو، یا ورڅخه بېخي تېر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دوی ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي دي ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنه ښودل شي، په خپلو خواره په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو په یو څوک لاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سرې خولۍ چې جاب سره کولې دغه ټولېدلې چې دا نه دي ښې په یوه باندې، نو حال داسې دغه ډول چلندونه اختلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې مثلا په ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمن دي، مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري شي نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني، خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څوک چا سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل په یوه هفته کې تقریبا لاویا زر نه زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد باندې ووځي. نو حتماً دغه ډول مسایل رامنځته شوي په ټولنه کې باندې، ځینې خلک تنګیږي، ځینې خلک تر نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل په شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. هر څه لپاره یو چوکاټ، هر څه لپاره یو قانون وي، که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، بیا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا خپل هیواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خوشنۍ کوي چې هر انسان دې حق لري چې ژوند وکړي. مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خوشنۍ کیږئ؟
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مو لیدل، نور هیوادونه مو لیدل، کسره پرتله کوي خو هغه خو دې پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ کې څوک چا باندې کار نه لري. تاسو رقم کالی اغوستی دي، سره کم ویفتان سټایل جوړ کړی دی، یا دی ګیرستا یا نستا، دا موضوع دلته نه مطرح په نورو هیوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کیږي، ځکه شل کاله وړاندې پنځه ویشت کاله وړاندې هم دغه ډول موجودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي، نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي. او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي چې څه وسو یا څه پېښ شو. نو که بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي او بیا هم هغه خپله زړه تګلار باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی دي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او خلکو ترمنځ، د یوه ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نه شي او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چېرته واوسي او په آرام ډول باندې فکر وکړي، په آرام ډول باندې زده کړې وکړي، په آرام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره آرام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بله، په آخر کې راځو د کورنۍ په سطح، د ټولنې په سطح، د هیواد په سطح یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نورو په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید ته پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو بانډو کې، هغلته دروازه یې وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي، نه شخصي ژوند هم دغسې تسې د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله نسی، شخصی حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید و نسی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت ته درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې بډوهنونه، د دې لپاره چې انسانان ځان زړه تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درندستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبري وشولې، او لمر سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تربیه چاري پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی، البته
د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څوک غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلې، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلې، له دې واوري.
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی اونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغه کې زګدلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا غوښته بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو ډیرای خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول، یا چور شول، یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه معلومه، خو حکومت چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1909 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي. ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید، هغه د معنی په وسنۍ اسنادو کې کشم و، دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوه و یو چیرته چې ما متاسفانه یا په خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او رس خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثره د زوکر ورس د جنوري اوله شو دلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیری ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په ری کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د جګیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه و. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړیو. په لنې کې مرغه ز لا هم په هغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنیو انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو. سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو. کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشه، یا غبل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو. نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزی الته فعال شو، او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نوم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی، هغه دوه هم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه خوندزي دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینه پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځی و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې و، کله به په بل سیمه کې و، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغه ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاره وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړی دا غیر د تیزاب مستل د لړګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن د غتور تخته د ما مسولیت و چار اورز کورته یسم او بیرته یم هغه تراوړ ټولګی تراوړ نو دا سوند ما زړه د هغه په استلاق کفتانو د مسولیت هم د ما چار اورز مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځی تراوړ او دا غیر سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کو راکړای و چې دا به ما وړو راوړو نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه خونځه ویلې چې همدغه سي دامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنکو یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تبدیل ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جومات لاړو باغین اورستا بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا اوم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه دی ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت متوسطه وخت تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار و یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات هم د بلې خانه کوو تر څو هغه خونځي ته ورسیږو درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خونځي وسته لاغی ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکی خونځای وو چې لسم ټولګی مې هغه کې پایل کو او لاغی نه هم دوهم نمره په د برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې او لاغی نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
وو
هم دغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه همیشه لکه د په هم ور کسانو رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لا سم نه وکړم علاقه مې به ډیره زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم هغه علاقه وا خو کابل ته چراغلم مسلکی خونځای مې ولوستو هغه سره هم ولوستو خو دومره علاقه نه و نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولی ټکنیکو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پولی ټکنیک چې دوام انتخاب واغی ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې لا نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماری کول څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځای کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د جنې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیتونه په 2002 کال کې فایل کړ هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او دغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورته چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه د مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل
پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتونه ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او دا غنه ورسته به موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي یا که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نو ورسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا به خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه سې زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. هغه کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروس کال 2023 کال مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د توې له چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل، بهرنیو رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څون دمونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړي، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد امرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبات راته کول شو تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو، وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو، او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو، او څه امکانات لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه يم تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریدا په سب بنا او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه دوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب او غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطر لري
ولا خاطر خو ډیر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی پټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطر خو نور ډیر دي چې تعجیدونه بو او هغه کې توهینونه بو او تحقیرونه بو او چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جی دی وښه را ته باندې کا او مایک یو غورځو د اخترونه برا کېدل راته کړه کول کېدل دا څه خوري دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم او عامه استلاده دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګو ګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې کبه هر څه لیدل ورته مې قتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه و خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېر سونه چې پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لا سو غریوان دي اما بیا هم خپل مقدس و دندو ته ادامه ورکړي ټولنه لا وادسو لا واقعیو لدین خبروي او دا ډیر یو ستر مسولیت دی ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم ډیر درن مسولیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبر اعلان
مانی سه ډیر خلک د ځان د مصرفول لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کوم هابي لري
والا که زه هم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچ پورې ځکه کړی دی غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوی جبا نوی کلتور نوی خلک دا غوی بارا کې ولولم دا غوی بارا کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی نور هم ولولي نور هم یاد کړی
پس هم دمو هابی ده چه نویشان کشف کرده نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونه ویله مطالعه سنگه که بوی؟
مطالعه سر علاقه لرم مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم بارم چی مطالعه وکم همیشه ده یو خبریال ده پارشون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده اغیه ده پاره مطالعه خپلا ده ما پا نظر هر تم رجی کولیشی اغوم را ورته کرده
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې علي شورا کې وم هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم التا دمر محدودیتونه ډیر وو دمر یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون اړول پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده داندم له 2 سال او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه مې 2 سال دنده ترسره کړې ده. 2 کال وشو چې زه 2 سال د ویان په توګه مې دنده وکړم. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خلو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې زموږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو. نو هغه سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په حالت کې وویل دغه نه ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې، دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړې بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلمه وحید الله مایار.
غم بار